سپینې خبرې
روکو راست
سپینې خبرې
روکو راست
د سپینې خبرې روکو راست خبرونه ډیرو درنو اوریدونکو ستړي مشه په دې هیله چې جوړ روغ او سوکاله اوسئ. زه ناشه باشنا زما همکار حفیظ آصفی ساسه قربانی قدرمن اوریدونکو د روان خبرونه د بحث موضوع داعش او القاعده په افغانستان کې د ملاتړو جذبولو او غښتلي کېدو هڅې کوي. سره له دې چې په واشنگټن کې چارواکي اندېښمن دي چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو لپاره په امن ځای بدلیږي. د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت او استخباراتو وروستۍ ارزونه ښیي چې لږ تر لږه د اوس لپاره د القاعده او داعش په څیر ډلې د دې آمادګۍ نه لري چې د هیواد په لویدیځ باندې د برید لپاره وکړي.
ای در حال است که تام وست نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا برای افغانستان گفته که مذاکرات با طالبان در مورد القاعده هنوز یک چالش است. این موضوعی است که در این برنامه روک راست سپین خبری که برای یک ساعت روی امواج 1296 و 972 کیلوهرتز پخش میشه با مهمانان برنامه در میان میگذاریم.
بله درنو اوریدم که د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي ټامس دام ویلي دي چې د طالبانو کړنې د داعش په ضد د سایل دي، خو د القاعده سره اړیکې نه راتي. د روان خبرونه د بحث موضوع هم ده چې د قدرمنو میلمنو سره به یو په یو پوښتنې مطرح کیږي او بحث به کوو، خو د میلمنو د درپیژندلو او د خبرونه د ادامې نه مخکې د سیمې او نړۍ خبرونه لرو. درنو اوریدونکو تاسو سره په ګډه وو.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیوونه خبرونه اورئ. د اروپایي اتحادیې استازو نن چهارشنبه د طالبانو د سرپرست حکومت د استازو سره په دوحا کې لیدنه کړې. د طالبانو د هیئت مشي د بهرنوی چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی کوله او اروپایي اتحادیې استازو ورته ویلي چې بې له کومې مداخلې د غیر دولتي مؤسسو له لارې بشري مرستو لیږلو ته اجازه ورکړي او د ملګرو ملتونو شریکانو او نړیوال بشري قوانین مراعات کړي. د طالبانو لخوا په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوي دواړو غاړو خپل پلانونه وړاندیزونه او په افغانستان کې د بیړنیو ضرورتونو ترڅنګ د صحت او تعلیمي وضعیت په اړه معلومات شریک کړي دي. د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکی د سه‌شنبه په ورځ یعنی د فبروري په 15مه وویل تر هغه وخته چې محکمې حکم نه کړي د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ نه انتقالیږي. د دې خبر نور جزئیات د نوشابه آشنا نه واوري.
جین ساکی د امریکا غږ د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل هغه څه چې د متحده ایالاتونو جمهور رئیس جو بایدن د افغانستان د شتمنۍ په اړه بیان کړي د یو بهیر یو جز دی او تر هغه چې محکمې حکم نوی صادر کړي هیڅ پیسې نشي انتقالېدلې. د دې ترڅنګ د افغانستان لپاره د امریکا سرمفتش ادارې یاسیګار ویلي د افغانستان 15 ولایتونو کې تیر کال سخته وچکالی تیره شوې چې د خوراکي توکو په تولید کې 40% کمواله راغله. د سیګار په قول په 2020 کال کې د افغانستان 40% فصلونه خراب شوې دي. ناشاب آشنا امریکا غک آشنا رادیو واشنگتن.
تاسو د امریکا غک آشنا رادیو نه د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ. د برېټانیا حکومت د سه‌شنبه په ورځ خبر ورکړ چې راتلونکي میاشت د ملګرو ملتونو سره یو ځای د افغانستان سره د نړیوالو مرستو د ترلاسه کېدو یو کانفرنس کوربتوب کوي. رویټرز خبری آژانس خبر ورکړی چې دغه کانفرنس هدف په افغانستان کې د بشري کړکیچ کمواله ده. هغه هیواد چې د 2021 کال په اگست میاشت کې د طالبانو د واکمنۍ وروسته د پراخې لوږې او فقر سره مخ شوی دی. دا کانفرنس چې ټاکل شوی دی د 2022 کال په مارچ میاشت کې په آنلاین باندې جوړ شي تمه لري د افغانستان د پاره 4.4 میلیارد ډالر مالی مرسته اعلان کړي. دا په نړۍ کې تر ټولو ستر مالی رقم دی چې د یو هیواد د پاره غوښتل کیږي. پاکستانی ملیشو په کونړ راکټي بریدونه کړي دي. د کونړ ولایت یو شمیر اوسیدونکو په خپلو سیمو د پاکستانی ملیشو د راکټي بریدونه خبر ورکړي او ادعا یې کړې ده چې په دغه بریدونو کې یو شمیر کسان ته مرګ ژوبله هم اوخته. د کونړ یو اوسیدونکي د نوم نه ښودلو په شرط نن د چهارشنبې په ورځ امریکا غږ ته ویل دا د شپېتو نه تر اتیا راکټونه د سرکانو ولسوالۍ په ځینو سیمو لګېدلي دي او څو کورونه ویجاړ شوي او د سیمې یو تن ټپي شوی هم دی. دغه عیني شاهدانو همدارنګه ویلي چې د پاکستاني ملیشو دغه راکټي بریدونه تیره ورځ ناوخته پیل شوي چې تر شپې ناوخته یې دوام کړی دی. د امریکا د دفاع وزیر لایډ آسټن نن چهارشنبې بروکسل ته ورسېدو او د ناټو عمومي منشي ورته هرکلی وویل. آسټن په داسې وضعیت کې بروکسل ته ورځي چې هیلې څرګندې شوي که اروپا وکړی شي د تیرو څو اونیو راهیسې په شرق او غرب کې د رامنځته شوي جنجال له امله د جګړې مخنیوی وکړی شي. روسیې د پوځي تمرینونو په نوم د اوکراین درې اړخونو ته تر 150,000 عسکر او پوځي اکمالات ځای په ځای کړي دي. همدا تحرکات د دې سبب شو چې واشنگټن، لندن او نور اروپایي هیوادونه خبرداری ورکړي چې روسیه په اوکراین د حملې تیاری نیسي. ناټو وایي داسې هیڅ نښې نښانې نه ویني چې روسیې د اوکراین له سرحدي څنډو خپل ځواکونه ایستلي اوسي. د ناټو عمومي منشي یان سټولټنبرګ نن د چهارشنبې په ورځ وویل هیڅ شواهد نشته چې وښیي روسانو د اوکراین له سرحد خپل ځواکونه ایستلي اوسي او خبرداری یې ورکړو چې روسیه لا هم دا قابلیت لري چې بې له کوم خبرداري په اوکراین په ټول قوت حمله وکړي. روسیې پرون سه شنبې او نن چهارشنبې ویل چې خپل ځینې قوتونه یې چې نظامي تمرینونه یې کول بیرته خپلو اصلي قرارګګانو ته ستانه کړي دي. د امریکا د کانګرس رئیس نانسی پلوسی وایي د اسرائیل او امریکا اړیکې ډېرې ټینګې دي. میرمن پلوسی چې د کالیفورنیا ایالت ډیموکرات ګوند غړې ده د کانګرس د یو هیئت په مشرۍ سیمې اروپا ته د خپل سفر په لومړي تم کېدو کې نن چهارشنبې اسرائیل کې وه. دا په تیرو دوه کلونو کې د میرمن نانسی پلوسی لومړنی سفر دی او په داسې وخت کې ورغلی چې دواړه هیوادونه په دې د نظر اختلاف لري چې په څه ډول د ایران د اټومي وسلو لرلو قابلیت محدود کړي او بله موضوع یې دا ده چې آیا د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د دوه هیوادونو جوړېدو امکان شته که نه شته. او یو امریکایي جوړې د چین د ژمي اولمپیک سیالیو کې په آزاد سکی ځغاسته کې نن چهارشنبې لومړی مقام وګټو. الکس هال د خپل ټیم د غړي نیک ګو پر نه مخکې شو او د سرو زرو مډال یې وګټو. الکس هال چې د امریکا او ایټالیا تابعیت لري په الاسکا ایالت کې زیږیدلی دی خو ټول عمر یې په سویس کې تیر کړی دی. په دې سیالیو کې د سویډن یسپر تیدر دریم مقام خپل کو او د برونز مډال یې وګټو. تاسو د آشنا رادیو نه خبرونه واورېدل.
روکو راست، صحبت های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
دارو کراستی اسپین خبری ده خبرانه درنو آوریدون که منانه چه تردیشی بیم ملتیه کوایی ده سیم او نره خبرنام آوریدل. اوز هم پا یاد موضوع چلی را مهم موضوع ده افغانستان و ده سیم ده پاره حتی ده نره ده پاره ده خبرو قدر منو ملمانو سره باز پیلو. اسی ویسه ملمانو سوگ دی بیام
ملمانه محترم ای برنامه جناب آقای اسحاق اطمر استاد در پوانتون برلین و تحلیلگر مسائل سیاسی و همچنان جناب آقای گلپاشا مجیدی وزیر امور پارلمانی دولت پیشین افغانستان هستند.
بله دوارو ملمانو تخر اخلاس و مجیدی سب ستلی مشق پروانه تا
سلامونه هست ستلی مشق
اطمر سب تستم خر اخلاس و
جاندی و سیت هستم. سلامونه جناب مجیدی سیبتان سلامونه و اوریدین کتان سلامونه.
کورم و دام چیز من بلنم منال دو ده امریکا خاک آشنا رادیو و ده مهم بحث که گردون کوی اتمر سیب ده نوی راپور چی خپور شوی ده وی چی داعش او القاعده په افغانستان کې د ملاتړ جذبولو او غختلی کېدو هڅه کوي او دام وی چی سره لدی چی واشنگتن چارواکی اندیښمن دی چې افغانستان کې یو ځل بیا تراګرو لپاره په امن سي بدلیږي، مګر دا ویره نه لري چې اوس لپاره به دوی ته کوم تهدید متوجي. دغه راپور په دا ډول څه پیغام رسوي؟ تاسو د راپور په دغه جمله باندې چې افغانستان به د ترهګرو په ځاله بدلیږي، ولې دا ویره نشته چې اوس دپاره د افغانستان نه بهر نورو هیوادونو ته تهدید پیښ شي؟ څه وایې تاسو؟
مننه. زه داسې فکر کوم دا د دوی نظر نه، لیکن دا نظر تر یو حد پورې
څومره جدي ده افغانستان لپاره، څومره جدي ده. بله،
زما خبرې اوري؟
مهرباني. اورات مهرباني.
دا خبره تر یو حد صحیح ده، او لیکن ځینې نور خبرې هم پکې شته دي. ځکه امریکا په خپل شل کلن حضور کې دلته په دې ونه توانېدی چې دغه ټول ترهګرې ډلې دلته مهار کړي، له منځه ویسي، کنټرول کړي. طبیعي خبره ده چې پس له امریکا د وتلو نه هم دغه تهدیدونه هم دلته موجود دي، هم به په نړۍ کې موجود دي، هم به په سیمه کې موجود دي. زما یقین داسې دی چې دا اوس ډېر ښه فرصت دی د ترهګرو ډلو ته چې دلته دوی په مختلفو اجنداګانو باندې دلته راټول شوي دي. تاسې د لشکر جنګوینه نیولی تر سپاهي صحابه او حرکت المجاهدینو، بیا همداسې انصار الله او داعش او چیچین او القاعده او ترکستان شرقي او ایغور، دا د دې نومونه چې واخلی دا یو فهرست دی نه جوړېږي. دا ټول په افغانستان کې شتون لري. یو تعداد دوی سره طالبانو په دې شل کلونو جنگ کې دوی د طالبانو سره اوږه په اوږه ولاړ شوي دي، او دوی د پخواني حکومت او د امریکا د اشغال په خلاف جنګېدلي دي. اوس طالبانو سره زه فکر نه کوم که دا قوت وي چې دا ټول د یو مخاد سره له مخې واخلي او دوی د محو کې یا دوی د کنټرول کې. لیکن امریکا چې دا خبره کوي چې دوی سپاره تهدید نه دی، دلته یو خبره رامنځته کیږي چې امریکا د دوی نه څه غواړي، او کیدای شي هغه فرضي په رښتیا وګرځي چې هغه امریکایانو د دوی نه ګټه اخیستل غواړي، او منځنۍ آسیا ته تهدید او نور خپل دښمنان په دې باندې ګواښل دي. او زه فکر کوم چې د دغه استخبارات ترمنځ او د هغه د سیمه د استخبارات ترمنځ، یعنی د ISI او د دغه ډلو او د افریقا ترمنځ مستقیم اړیکې موجودې دي.
جناب آقای حتمر، تامویس نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان گفته که طالبان علاقمند نیستند تا توافق دوحه را مبنی بر قطع روابط با القاعده عملی کنند. طالبان در دوحه روی مسئله تاکید کرده بودند که روابط خود قطع میکنند. اما در حال حاضر آیا این امکان وجود داره برای طالبان، و طالبان چقدر علاقمند هستند و از چی نگاه نمیتونن این روابط خود قطع کنند؟
باور میشه که آمریکا یا نمیخواد که بفهمه یا خدا بازی بهتر. امریکا در سال 2020 توافق نامه در قطر امضا کرد و از او دو طرف بسیار استقبال کردند که چهار مورد اساسی داشت، که دو موردش طالبا، یکی مربوط به طالبا بود، دیگه مربوط به امریکا بود، او را به نفع خود عملی ساختن، ولی چیزی که به نفع مردم افغانستان بود او عبارت از آتش بس بود و عبارت از یک زمینه فرام ساختن برای یک گفتگو گفتمان بین الافغانی بود. گردی زیر طالبا وقتی که اینا قدرت و زور تصاحب کردن که آتش بس هم نکردن، و بعد از اینکه قدرت تصاحب هم کردن، اینا به می مذاکره و یا همی گفتگوی بین الافغانی نپرداختن، کتاب های امروز هم نپرداختن، در حالی که اینا فرصت های خوبی دارن. در اون صورت ما گفته میتونیم که طالبان به هیچ توافق نامه دو عرض نگذاشتن، او رو عملی نساخت. امریکا چرا لیگه پا بیزنه که طالبان اونجا تعهد کرده بود؟ یک چیز واضح است، وقتی که طالب توافق قبول نکرد، دیگه طالب مکلفیت زیرم نداره که تعهد بده به امریکا که اونا با القاعده تمام روابط خود قطع میکنن و داعش سرکوب میکنه، بلکه اینمی گروپ های دهشت افغان هست که کمر طالب ها را بسته کرده، هم در 20 سال گذشته و هم امروز.
بله، من نه اتمر صاحب مجیدی صاحب، دست پاره ده راپورتون را ده اندیخنی ورده، البته در طول افغانستان ده پاره دا راپور څومره د اندېښنې وړ دی چې داعش او القاعده به بیالته د خلکو د جلب او جذب لپاره کار کوي او بیا به د ترهګرو په ځاله افغانستان بدلیږي.
ا ما په اند القاعده او داعش د پخوا په شان په قوت کې نه دي، ځکه دلته د متحدینو چې شل کاله په افغانستان کې او د امریکا په مشرۍ دوی ډیر وځپل شول، حتی د تیر نظام لخوا هم وځپل شول، او په دې وروستۍ کې د داعش ډله د طالبانو لخوا هم ډیر ځپل شوې ده. هغه قوت اوس نشته وسره. ولې څه چې ډیر ماته مهم دي د دې راپور، هغه دا ده چې دلته امریکایانو یا نورې د متحدینو په افغانستان کې اوس هم ښه تجربه لري او کولای شي ښه تحلیل هم وکړي، او ټول اوضاع چې په افغانستان کې اوس ده هغې باندې دوی اوس په هرې برخې نه پوهېږي. د ډلو ټپلو نه نیولې پر هر حالت نه دوی کولای شي پیشګویي وکړي. نو دا د اندېښنې وړ ده په خاطر د دې چې دلته یو څه چې ډیر مهم دی هغه دا دی چې په دای سره پیسې ډېرې دي، لکه اورېدل کېږي چې اوازې اچولې دي، او د دې ترڅنګ په افغانستان کې فقر، بیکاری، بیسوادي دا ټول هغه عوامل دي چې دوی کولای شي د دې نه په ګټه اخیستو سره خصوصا اقتصادي برخه کې چې خلک سره لاس ګریوان دي دوی جلب جذب وکولای شي، نوې جلب جذب وکولای شي. یعنی دا په دې معنی ده چې دوی مطلق د دې راپور په اساس به جدي ونیول شي. دوی لمنځ نه دي لار، دوی شته دي، هلته هستي موجود دي، رهبریت موجود ده، ولې د سربازګری لپاره شرایط هم ورته آماده دي د اوسنی حالت کې. نو د اندېښنې وړ ده چې دغه قوتونه پد شو د القاعده برخه. القاعده بلخه خو هغه یو نړیواله اجندا لکه داعش هم لري، ولی په افغانستان کې دوی ډیر علاقه مندی نه لري لکه داعش لري. داعش ډیر علاقه مندی اول په افغانستان کې او بیا په سیمه کې، او د القاعده چې دغه نړیواله سطح ده. زه فکر کوم چې د القاعده په ادرس باندې طالبان دلته مسؤلیتونه لري. دا چې مخکې څه پیښ شول په افغانستان کې د یو اسامه بن لادن په خاطر د څلوېښت کاله څومره د ولس څومره شهیدان او زخمیان کو څومره افغانستان ړنګ شو، زه فکر کوم طالبان اوس په هغه حالت کې نه دي لکه چې هغه وخت کې وو. اوس دوی د افغانستان د خلکو مسؤلیت ته باید متوجه شي چې د افغانستان د خلکو په مقابل کې دوی څه مسؤلیتونه
لري. بله
مجدي صاحب، د خلکو دغه وضعیت. بله
وبخه خبرم په ګل بدله. تاسو د مسؤلیت خبره وکړه. شل کاله بهرنی ځواکونه په افغانستان کې د لوی قدرتونو د لوی هیوادونو د قدرتمندو هیوادونو پوځیان دلته وو. شل کاله د تروریزم په ضد جګړه وشوه. کاوس بیا خدای مکه افغانستان د تروریزم په مرکز یا د ترهګرو په مرکز بدلیږي او دا وړاندوینه، یعنی خدای مکه په ځای شي، دا مسؤلیت د چا په غاړه ده؟ ګوته بچا ته نیول کیږي چې ولې
هم نړیواله ټولنه پر راس کې امریکا هم په ځای دي چې د دې راپور په اساس یو اخطار ورکوي یا یو وړاندوینه کوي. خدای دې چې اگر امکانات چې دوی ته پیدا کیږي، ځکه دا اقتصادي برخه ډیره مهمه ده په اوس وخت کې، دا باید وڅېړل شي د کوم ځای نه دوی تمویلږي، هغه کوم اورد کې دوی خپل اقدامات وکړي. او همدارنګه طالبان هم د افغانستان خاوره وخت کې چې استعمالیږي، مطلق طالبان دې ځوابګو دي، او طالبان باید دغه مسؤلیت په واخلي په غاړه او د دې مخنیوي لپاره چې بیا نړۍ ته د افغانستان د خاورې نه د هر ګروپ یا هر ډله چې دغه لخوا توان ونه رسیږي، د طالبانو مسؤلیت او د مسؤلیت باید دوی ومني او د دې لپاره باید دوی پام وکړي. د دې ترڅنګ هم د نړیوالو په وړاندې طالبان اوس مسؤلیتونه لري، هم د افغانستان د خلکو. بیا په تکرار وایم چې افغانستان خلک اوس د دوی رهبری کوي، حکومت او دولت د دوی په لاس کې دی. دوی مجبور دي چې افغانستان خلکو ته په ځای دي چې بیا جګړه راولي، دوی ته سوکالي راولي، دوی ته امن راولي، دوی ته غربت د دوی ختم کی، دوی ته د تعلیم زمینی برابر کی، دوی ته د بیا رغونې لپاره کار وکړي. نو زه فکر کوم دغه د دوی مسؤلیت دی، طالبانو لوی مسؤلیت په دې کې دی چې تکا چې د افغانستان خاورې استعمالیږي.
بله
تشکر جناب آقای مجیدی. آقای حتما من روز سه شنبه نماینده ویژه ایالات متحده در امور افغانستان آقای تامس وست در یک نشست مجازی که از طرف انستیتیوت صلح ایالات متحده برگزار شده بود گفته که از مخالفت مسلحانه سازمان یافته بر ضد طالبان حمایت نمی کنیم و دیگر قدرت ها را هم ترغیب می کنیم که چنین بکنن. این به چی ماناست؟ به چی تعبیر است به نظر شما؟ آیا امریکا بر خود یک پای گنجشکک مانده که در صورت حضور و تقویت داعش و حملات داعش و القاعده بتانه مستقیم مداخله بکنه؟
خب امریکای آخوی را همیشه هم گفتن که اگر ضرورت شد ما از طریقای مختلف و راهای مختلف استفاده میکنیم و دشمن خود را میتونیم که بکوبیم در داخل افغانستان و این را چون امریکا یک ابر قدرت است این را میتونند که در هر وقت بخواهند اقدام بکنند. ولی گپیست که امی گروپ های دهشت افغان طوری نیست که اینا برای فعلا از داخل افغانستان اینا تهدید مستقیم بر خود امریکا باشند، اما ارتباطاتی که اینا دارن، مثلا اگر شما خودمی القاعده و داعش ببینید، داعش از مادرش القاعده بوده، یعنی داعش از القاعده با وجود آمد. القاعده و داعش اردوش مربوط میشه و بو کشورهای عربیه که اونا زیادتر اندیشه وهابی و سلفی دارن و این در منطقه اینجا گسترش پیدا کرد و از طرف اونمون سازمان ها و از طرف اونمون اشخاص و از طرف اونمون مردم ها و از طرف اونمون کشور ها و از طرف همون استخبارات ها پشتیبانی بشه. این یعنی تمام گروپ ها که در مجموع گروپ های دهشت افغان است، چی غور است، چی ترکستان شرقی است، چی انصارالله است و چی گروپ هایی که در پاکستان است، کل از اینا مربوط به شبکه های مادری که او داعش و القاعده و شاید هم امثال دیگهش باشه و این شبکه ها رو شما نه تنها در افغانستان و در این منطقه میبینید، بلکه در افریقا است، در اندونزی است، در اروپا است، در سر تا سر دنیا است. از خاطر است من عرض میست که یا تفکیک اگر میشنم تفکیک شدن از اینا با معنای این نیست که اینا خطر رفع شده باشد، خطر موجود است و اگر زیانن ضرورت باشه اینا میتونن که از امی موقف های خود یا از امی اراضی که دارن از او استفاده بکنن و دنیا را ناامن سازن و ضربات را وارد بسازن و دشمنای خود.
تشکر آقای اتمر.
مننه. مجری صاحب در راپور لمخه پا راپور که دام ویل شویدی چه داعش و القاعده وز پا بحر دا حملو پلان نلری و طول پاملارنه پا منطقه که دا جلب و جذب و دا خپل دل دا قوی که دو دا پاره دا او د منځنۍ آسیا د هیوادونو یادونه هم شویده چې د مرکزی آسیا هیوادونو ته هم یعنی هغه تم جلب جذب دوی کوي. که سیمه ایزو رقابتونو ته وکتل شي څومره د سیمې هیوادونه باید په دغه موضوع کې دخیل وسي، څومره سیمه ګواښلی شي او د سیمې هیوادونو ته څه لازم دی چې په دغه وخت کې باید څه رقم ګامونه واخلي، ځکه دا ویره شته دی د افغانستان په اړه چې هغه د تروریزم یا د ترهګرۍ په ځال بیا بدله نه شي. او همدارنګه له کلونو راهیسې دا ویل کیږي کله چې د تروریزم یا د ترهګرۍ په ضد مبارزه په افغانستان کې ګویا کېدله، نو دا ویل کېدل چې د افغانستان ثبات د سیمې ثبات دی، د افغانستان نارامي د سیمې نارامي ده. نو اوس ګاونډیو هیوادونو ته که چېرته دغه خطر متوجه یا القاعده یا داعش جلب جذب کوي څه لازمه ده، څه ډول اقدامات کولی شي چې د دوی مخه ونیسي؟
ما باندې اساسي ستونزه یا ګواښونه چې دي لکه تاسو چې ویې د سیمې هیوادو ته متوجه دي، اوس لکه د طالبانو د تحریک نه وګوره پاکستان ته اوس څومره ګواښونه متوجه دي ام داسې دغه سیمه هیوادونه چې دي د ایران او تر چین پورې تر مرکزی آسیا پورې دي هیوادونه د تهدید لاندې دي. دوی ته پکار دي لکه مخکې مو چې ویلي دي چې د ترهګرۍ په ضد باید دوی دغه تنها د امریکا متحدینو ته دغه جګړه نه وای سپارلې، مخکې هم باید دوی دې همکاري کړې وای. اوس هم دوی ته لازمه ده چې د خپل د هیواد د پولو د امنیت په خاطر دوی د طالبانو سره په دې برخه کې مذاکرات وکړي او همکاري ورسره وکړي، ځکه تر کومه ځایه چې اوس طالبان مونږ ګورو د دوی کړنې ګورو دوی علاقمندي اوس ډېره نه لري چې بیا دلته د ترهګرۍ ډلې د سر راپورته کړي او دې ځینه د نړۍ تهدید کړي. ولې هغه څه چې دي د دوی په اصطلاح د اخوت او ورورولۍ اسلامي هغه چې دی مسؤلیت چې لري دوی کولی شي په افغانستان کې ژوند وکړي چې چاته تهدید ونه کړي، ولې دوی بیا هم په غیر باندې بسیا نه کوي، خامخا دوی خپل فعالیتونه کوي. نو په دې خاطر دوی باید خپلې جدي خبرې هم د طالبانو سره وکړي او هم د طالبانو سره مرسته وکړي که چېرته د دوی مرسته ضرورت لري د دغو ډلو ټاپلو د مخنیوي په خاطر چې نړۍ سیمه او د دوی هیوادونه تهدید نه کوي او هلته خپل عملیاتونه کوي. یو شی سره چې زه موافق نه یم چې دوی وایي چې نړۍ د اوس دپاره که چېرته د دوی هسته موجوده وي هم د اوس د نړۍ په ګوټ ګوټ کې القاعده خپلې شبکې لري، دا که دا شبکې اوس دپاره فعالې نه دي ولې شتون شته دي دوی کولی شي ډېرې زرې فعاله کړي. او دې سره زه هېڅ موافق نه یم چې اوس دپاره یا په اوږد مهال دپاره دوی نشي کولی یا د لنډ مهال دپاره دوی نشي کولی چې څه ترهګریز عملیات ترسره کړي، ولې که وغواړي ریښتیا هلته دوی هستي ولري.
یعنی وایي چې نیت لري نیت لري مګر لومړیتوب دا دی چې دننه په افغانستان کې خپله شبکه قوي کړي.
ها دا چې لومړیتوب دا چې هلته قوي کړي خامخا دوی په دې باندې کار کوي او کار روان دی، لکه مخکې چې موږ لیدل هلته داعش ډېر په سرعت سره خپل فعالیتونه شروع کړي وو، ولې د بعضي یو څه عملیات چې د طالبانو لخوا وشو یا تیر حکومت لخوا دوی وځپل شول هغه تحرکات لږ ودرېدل. زه ما په ان اوس د افغانستان کې هغه تحرکات نشته لکه څو کله مخکې چې د داعش د جلب جذب لپاره وو. نو اوس که چېرته اوس بیا دغه مسله د سر نه نیول شي وي چې دوی تحرکات زیات شي وي د جلب جذب لپاره، زه فکر کوم دا د سیمې هیوادو لپاره واقعا هم د خطر زنګ دی او هم دوی باید خپل مسؤلیت ادا کړي په دې د دوی په مقابل کې. هغه مسؤلیت واضح دا دی چې دوی په مګر نوټفي کې د افغانستان حکومت سره د خبرو لارې او د مرستې لارې دغه ستونزه خوریدو ته پرې نه دي چې نړۍ او د دوی سیمې تهدید کړي.
مننه اتمر صاحب، مهربانی وکړئ از سپ تاسو پوښتنه لرم.
بخلیم که من فکر میکنم برای که صحبت هم مهمانای محترم ما قطع نشه کمی زودتر تازه ترین خبرهای افغانستان منطقه و جهان پخش میکنیم، بعد صحبت خود را دوام میتیم. از هر دو مهمان محترم جناب آقای اتمر و جناب آقای مجیدی خواهش میکنیم که با ما همچنان روی خط باشند. چند دقیقه خبرهای افغانستان منطقه و جهان از همکار ما قدیر مشرف میشنویم و دوباره بحث خود را دنبال میکنیم.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز. با وجود نگرانی برخی از مقامات در واشنگتن مبنی بر تبدیل شدن دوباره افغانستان به پناهگاه تروریست ها، یک ارزیابی تازه دفاعی و استخباراتی ایالات متحده نشان می دهد که گروه های مانند داعش و القاعده آماده نیستند از افغانستان من حیث سکوی برای حمله بر غرب استفاده کنند. این ارزیابی که توسط فرماندهی مرکزی ایالات متحده، اداره استخبارات دفاعی و برخی ادارات دیگر صورت گرفته و توسط اداره تفتیش وزارت دفاع ایالات متحده به نشر رسیده، تهدیدات احتمالی برخاسته از افغانستان را پس از خروج نیروهای آمریکایی به بحث گرفته است. ارزیابی تازه نشان می‌دهد که این گروه‌ها هدف حمله بر غرب و ایالات متحده را دارند، اما رهبران هر دو گروه تروریستی در حال حاضر اولویت‌های دیگری دارند. در گزارش آمده است که به نظر می رسد گروه داعش خراسان به جای آماده شدن برای حمله به دشمنان دورتر بر تقویت حمایت خود در افغانستان متمرکز باشد. جزئیات این گزارش را در صفحه وبسایت دری صدای آمریکا خوانده می توانید. توماس نیکلسن نماینده اتحادیه اروپا برای افغانستان با نمایندگان حکومت طالبان به رهبری امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در دوحه دیدار کرده است. آقای نیکلسن در یک پیام توییتر نگاشته است که در این دیدار اتحادیه اروپایی باری دیگر بر اهمیت دسترسی بدون مانع به کمک‌های بشردوستانه از طریق سازمان‌های غیر دولتی و شرکای سازمان ملل متحد و احترام به حقوق بشری بین‌المللی تاکید کرده است. نماینده اتحادیه اروپا برای افغانستان نگاشته است که در بخش دسترسی به تعلیم هیئت افغان با اشاره به بازگشایی پنتون‌ها برای پسران و دختران تعهد کردند تا مکاتب ابتدایی و ثانوی را برای پسران و دختران در سرتاسر افغانستان تا ماه مارچ باز کنند. سخنگوی قصر سفید میگوید که تا زمان صدور حکم محکمه آمریکا هیچ دارایی بانک مرکزی افغانستان به خانواده‌های قربانیان حملات 11 سپتامبر پرداخت نخواهد شد. جنسکی در پاسخ به سوال صدای آمریکا گفت که آنچه که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در مورد دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان بیان کرده است، گامی از یک روند است و تا زمانی که حکم محکمه در این مورد صادر نشود، هیچ پولی برای کسی پرداخت نخواهد شد. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
خانم جنساکی در پاسخ به انتقادها در خصوص اختصاص بخش از دارایی های افغانستان به قربانیان 11 سپتامبر به خبرنگاران گفت که رئیس جمهور بایدن تلاش میکند تا بخش از دارایی های بانک مرکزی افغانستان به نفع مردم آن کشور استفاده شود. در غیر آن این دارایی ها منجمد باقی میماند و نمیتواند به افغانستان انتقال یابد. سخنگوی قصر سفید همچنان گفت که اعضای خانواده و نزدیکان قربانیان حملات 11 سپتامبر در محکمه فدرال علیه طالبان اقامه دعوا کردند تا از دارایی های بانک مرکزی افغانستان برای آنان غرامت پرداخته شود. خانم ساکی گفت بنابراین بیش از 3.5 میلیارد دلار این دارایی ها در ایالات متحده باقی خواهد ماند، اما او تاکید کرد که رأی و حکم محکمه در مورد آن تصمیم خواهد گرفت.
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا میگوید که واشنگتن معتقد است حمله روسیه بر اوکراین هنوز احتمال بسیار دارد که رخ بدهد. آقای بایدن در یک نطق تلویزیونی از ولادیمیر پوتین همتای روسیه‌اش نیز خواست تا به گفتگوها ادامه دهد. در غیر آن به گفته آقای بایدن با پیامدهای شدید مواجه خواهد شد. آقای بایدن در جریان سخنرانی روز شنبه گفت که جنگ جهانی دوم یک ضرورت بود، اما تاکید ورزید که اگر روسیه بر اوکراین حمله کند این جنگ یک انتخاب و یا جنگ بدون دلیل است. رئیس جمهور بایدن همچنین گفت که این مسائل را نه به خاطر تحریک روسیه بلکه به خاطر بیان حقیقت اظهار میکند، زیرا به گفته وی بیان حقیقت و حسابدهی مهم است. آقای بایدن هشدار داد که اگر روسیه در روزها و هفته‌های پیش رو بر اوکراین حمله کند، نه تنها هزینه انسانی بر اوکراین بسیار زیاد خواهد بود، بلکه هزینه‌های بسیار زیاد استراتژیک را بر روسیه نیز در قبال خواهد داشت و جامعه بین‌المللی این حمله را محکوم خواهد کرد. روسیه با وجود استقرار هزاران سرباز در امتداد سرحد با اوکراین گفته است که قصد حمله بر آن کشور را ندارد. وزرای دفاع ناتو امروز چهارشنبه راه جدیدی را بررسی کردند تا سطح دفاعی کشورهای عضو این پیمان را در شرق اروپا که در نزدیکترین فاصله با روسیه قرار دارد تقویت بخشند. در این نشست دو روزه قرار است وزرای دفاع ناتو در بروکسل در مورد چگونگی و زمان اعزام سریع نیروها و تجهیزات به کشورهای نزدیک به روسیه و منطقه بحیره ایسیا در صورتی که مسکو دستور حمله به اوکراین را صادر کند بحث کنند. این نشست در حال برگزار می شود که استقرار نیروهای روسی در امتداد سرحد با اوکراین یکی از بزرگترین بحرانهای اروپا را در چندین دهه اخیر دامن زده است. مسکو میگوید که بخشی از نیروهایش را عقب میکشد، اما در این مهم ناتو باید متقاعد شود. رهبران اتحادیه اروپا سر از فردا پنجشنبه میزبان نشست دو روزه با همتایان آفریقایی خود خواهند بود. هدف اتحادیه اروپا تعامل مجدد با کشورهای آفریقایی و مبارزه علیه نفوذ رو به افزایش چین و روسیه در سرتاسر این قاره است. این نشست سران اروپا و آفریقا در قدم نخست قرار بود در سال 2020 برگزار شود، اما به خاطر همه‌گیری ویروس کرونا و مسائل دستور کاری به تعویق افتاد. هدف اتحادیه اروپا مشخص است و آن این که شریک انتخاب شده آفریقا باقی بماند. به منظور این هدف کشورهای اروپایی به دنبال جمع‌آوری تا 300 میلیارد یورو برای تمویل خدمات عامه و خصوصی تا سال 2027 میلادی اند. و در سلسله رقابت‌های المپیک زمستانی بیجینگ تا شام امروز چهارشنبه به وقت محل نروژ با 13 طلا، 7 نقره و 8 برنز در صدر کشورهای مدال‌آوری این بازی‌ها قرار دارد. آلمان با 10 طلا، 6 نقره و 4 برنز دوم، ایالات متحده با 8 طلا، 7 نقره و 4 برنز سوم، چین با 7 طلا، 4 نقره و 2 برنز چهارم و استرالیا با کسب 6 مدال طلا، 7 نقره و 4 برنز جایگاه پنجم را در زمره کشورهای مدال‌آور بازی‌های المپیک زمستانی بیجینگ کسب کردند. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رک و راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
در روک راست اسپین خبر قدرمون اوریدونکو جول روغ او سوکال او سیو دزلی لکومی منه نکو چه تر دیشی بی خبرون اوری او ملتیم کوی باسته در درنو مرمنو سر ادامه آور کوی.
بله، گفتنید که مهمانای محترم برنامه جناب آقای اسحاق اطمر و جناب آقای گلپاچا مجدی هستن که در برنامه روک راست اسپین خبر امشب مهمان ما هستن. جناب آقای اطمر، عمران خان صدراعظم پاکستان که در آخر با شبکه سی این این مصاحبه انجام داده ادعا کرده که 3 گروه تروریستی از افغانستان داخل خاک پاکستان عملیات راه اندازی میکنن. آیا چقدر واقعیت داره و چقدر این عملیات از طرف طالبان پاکستانی صورت میگیره و یا هم دی فکر میکنین که القاعده و داعش شریک هستن و یا ای که اونا کدام علاقمندی ندارن و شاید گروه هایی که بر ضد حکومت پاکستان میجنگن این عملیات راه اندازی میکنن؟
باور میست که استخبارات منطقه کل بازی ها را در اینجا و پیش میبره. ای که طالبای پاکستانی در بعض از نقاط افغانستان چی در وقت جمهوریت و چیالی موجود بوده، ای دور از امکانم نیست و دور از تصورم نیست و عملا در دو طرف ما میبینیم فعالیت ها را. منطقه چیزی که حال پاکستانی را عنوان میکنه ای بخاطر ازی است که روابط پاکستان امروزه با طالبا تیر و تار است و کوشش میکنه که یک وسیله فشار سر طالبا بیاره تا طالبا بتانن به خواستای پاکستان تن بتن، که همیشه طالبا یعنی برالوی که در به قدرت رسیدن طالبا پاکستان نقش در داشته، ولیکن در خود رده های بالای طالبا تعداد افراد و اشخاصی هستند که اونا زیادتر تسلیم اراده پاکستانی ها نیستند. و امروز هم شما اگر اخبار تعقیب کرده باشین و در اخبار خود شما میگه باود که نیروهای پاکستانی، نظامیان پاکستانی سر سرکانون، ولسوالی سرکانون ولد کنر اینا حملات راکتی انجام دادن و اونا هر از گاهی این کار را میکنن به خاطر چند دلیل. به خاطر ای که اولی که طالبان را زیر فشار قرار دادن، دیگه ای که وضعیت منطقه را بر جهانیان تیره و تار و بارنگ نشان بدن، و دیگه ای که ادعا کنن که گویا کشور ما از اینجا تهدید میشه، در حالی که این تهدید همیشه در حالی که نمی گروپ ها همیشه اینجا بوده، در تای 20 سال اینجا بوده و حتی از زوال 40 سال یا 35 سال گذشته وقت مجاهدین و طالبان این گروپ ها اینا در اینجا فعال هستند و این برای هم بر دولت های افغانستان معلوم بود و هم بر پاکستانی ها معلوم است و هم بر کل دنیا معلوم است. همین کسایی که امروز به اصطلاح در خود سیاست های امروز افغانستان شامل هستن، این نام کسایی بودن که در اینجا مخفی شده بودن و شما دیدین که از اینجا بر آمدن و آمدن در دولت و به اصطلاح و امتیازات هم باز گرفتن. یعنی چیزهای هست که پتو پنهان نیست و این مناطق هست که طبیعی است که وقتی که امنیت کامل، امنیت سراسری توسط دولت تبدیل نشود، یقینا که در اونجا گروپ های دهشت افکن نفوذ میکنه و اونجا بر خود پناهگاه ها میسازن. این کار در این طرف سرحد نیست بلکه در اون طرف سرحد هم است. اگر خود پاکستان را پرسان کنیم که خیلی چرا شما در وزیرستان اینمی تمام بلاوبتر که امروز منطقه را تهدید میکنن، خواستگاه کل زمین ها خودمونجا بودی، لشکر طیبه و سپاه بهابد و لشکر جنگوی و سپاه ساواخ و کل این گروپ ها در اون طرف شما سویی همونجا عملا حضور دارن، چرا علیه از اون اقدام نمی کنید؟ بلکه اینا پاکستانی ها کوشش میکنن که اینجا نظر و مشارعت خود طالبان را زیر فشار قرار بدن و این قسم گپار اینا از امیال ترویج میکنن و تهدید میکنن. امروز نمایندهشان در ملل متحد گپ زد که ما از خاک افغانستان تهدید میشیم و شورای امنیت باید اینجا تصمیم بگیره. اینالی کسی نیست که از اینا پرسان بکنه که 20 ساله که شما افغانستان تهدید میکردین، آیا یک روز شورای امنیت در مورد شما کدام تصمیم گرفت؟ امروز شما یک مسئله بسیار کوچکه که او هم تصمیم نیست، بنامه ازی که شورای امنیت باید سر افغانستان تصمیم بگیره که پاکستان از داخل افغانستان تهدید میشه. شما این بی‌انصافی را ببینید و به نظر ما پاکستانی ها صرف و صرف هدفشان نیست که حکومت طالبان را اینا زیر فشار قرار بدن تا چیزی که بخوان طالبان او را عملی بسازن.
تشکر آقای عطم.
مجیدی صاحب، وړاندوینې داسې کیږي چې د طالبانو اړیکې د القاعده سره مثلا د راپور په اساس او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي چې کومه خبرې کړې دي، داسې وایي چې طالبانو د القاعده سره خپلې اړیکې نه دي پرې کړې. اوس هم د طالبانو په سرپرسته کابینه کې د دوی ځینې غړي حضور لري، خو داسې ډېرې لوړې څوکۍ یا ښکاره ډول باندې د دوی هغه چون د دوهې په تړون کې داسې څه ویل شوي دي چې باید دوی اړیکې پرې کړي، نو په هغې خاطر کارونه داسې یعنې کارونه یې روان دي خو ډېر په جګه سویان نه. په هر صورت اړیکې دوی پیشبینی کوي چې اړیکې شته دی د بل طرف نه د تراکرۍ په ځاله بدلېدلو باندې د افغانستان بیا دغه ایره موجوده ده. دغه پیشبینیګانې چې کیږي یا که واقعا همدغه اندېښنه موجوده وي او افغانستان یو ځل بیا د تراکرۍ په ځاله بدلېږي، طالبانو اوسنی حاکمیت ته دا څه ډول یو فرصت دی چې باید افغانستان بیا د تراکرۍ په ځاله بدل نه شي؟ دا څومره امکان لري؟
فرصت دی ورسته وای اول خو یو شی تاسو خدمت کې عرض کوم چې اوس طالبان هم دوه دولت طالبان دي، یو افغاني طالبان دي یو پاکستاني دي، چې دا باید هیر نه کو. اوس پاکستاني طالبان ډیر فعال شوي دي، یعنی جګړې ته مخه کړې ده، دا هم باید هیر نه کو. او دا مو په یاد وی چې دی ځکه موږ په افغانستان کې په دې نخدي وختو کې هم په کابل کې هم ټول حالات مې نه غږ نه لیدو. د داعش اکثره غړي اته رهبری دي په دې جوړنه کې خو خلکونه ده د چې اوس په پاکستان په ولکه کې ده، او د القاعده بعضی کسان هم چې کابل کې بعضی وخت لیدل کېدل په اردو ژبه به خبرې کولو چې د عربانو سره وو. نو زه فکر کوم چې ډېری اړیکې د دوی د پاکستان د طالبانو سره وي، او دا ویرم شته ده چې د ځای دی چې دوی په افغانستان کې ځان ته ځالې جوړې کړي یا یغزي نړۍ تهدید کړي. ما فکر دوی شاید دغه خپله قرارګاوې د پاکستان ځکه طالبانو د پاکستاني طالبانو ډېر فشار اچولی چې بعضې سیمې د خصوصا په سرحد کې یورن په سرحد کې دوی تر لاس لاندې کړي، هغه سیمې کې دوی وکولی شي چې هلته خپلې قرارګاوې جوړې کړي او دغه د القاعده او د داعش دغه ډلې تپلې هم هلته لاړې شي، یغزینه خپل فعالیتونه د نړۍ په کچه یا د سیمې په کچه دوی هلته شروع کړي. دا یو مسله. بل راځو د افغانستان حکومت څه کار دی؟ واضح خبره ده چې افغانستان حکومت په کار دی چې دا پخوانی خبره نشته چې دوی سره څوک مرسته وکړي. پاکستان سره هم روابط په دغه حالت کې دي، نور نړۍ سره هم. فقط دوی باید کوشش دا وکړي چې دوی یوازې ځان پرې نه دي، د نړۍ سره یو تعامل لپاره د نړۍ هغه تشویشونو چې موجود دي، خصوصا د ترهګرۍ په مورد کې یا د دوی په مورد کې څه ویل نه دي، باید هغو ته دوی په ډېر واضح توګه ځواب ورکړي او هغوی تشویشونه باید رفع کړي. او د دې لپاره چې دوی وکولی شي چې ښه حکومتداري وکړي او خپل حکومت ته دوام ورکړي او د افغانستان کې شته ستونزو ته د حل لارې پیدا کړي، زه فکر کوم چې اوس دپاره دغه کار دوی ته په کار دی چې وي کړي. هغه ستونزې چې نړۍ اوس لکه نن چې هم په اروپایي ټولنې د دوی نه غوښتي دي، او دوی ورته ویلي چې موږ د زرګونو مکتبونه څو میاشتو کې شروع کړو، زه فکر کوم چې همدغه تعامل دی چې نړۍ سره دوی باید وکړي. د دوی غوښتنې دي، نړۍ هم داسې غوښتنه د دوی نه نه لري چې هغه غوښتنې صرف د دوی دپاره وي. اکثره غوښتنې د دې دپاره دي چې د افغانستان ولس هلته پروت دی، هغوی بشري حقوقو مسلې دي، هغه غوښتنې ورنه کوي. نو دا خو طالبانو دپاره ښه چانس دی چې هغه پر ځای کړي او هم مشروعیت دی ولس نه مشروعیت دوی ځان ته باید پزایدی دی چې دوی پنړې پسې لاګیا دي چې موږ مشروعیت راکړي به د افغانستان د خلکو نه دوی مشروعیت واخلي. زه فکر کوم چې افغانستان خلکو دوی ته مشروعیت ورکو نړیوال هم هیڅ نو مشکل پدې کې نه لري.
مننه اتمر صاحب. زه نو وړاندوینه ته په کاتو ما ساقو اطلاعاتو ته په کاتو چې وړاندوینه کیږي مثلا د 13 اکتوبر په میاشت کې د امریکا د خوانم داسې یو مرکز د خوانه راغور خپور شو چې کېدی شي په شپږو میاشتو کې القاعده داعش دوی بیا بریدونو ته آمادگی ونیسي او د افغانستان نه بهر دوی بریدونه پیل کړي او امریکا ته یو تهدید پیښ شي. اما اوس په دې راپور کې وایي چې نه دوی د خپل ډلې قوي کېدو لپاره دننه په افغانستان کې فعالیت کوي، اما د اوس لپاره دا تهدید نه دی متوجه. او نور موضوعات چې د القاعده شبکې او د داعش په اړه خبريږي، کچیرته دومره ماسق اطلاعات موجود وي او مخاینه نیول کیږي، نو اوس پوښتنه دا پیدا کیږي د خلکو سره چې نړۍ څومره د تروریزم په ضد مبارزې ته صادقانه متحده ده، ولې مخاینه نیول کیږي؟
ډیر اصلي ټکی ته تاسو اشاره وکړه. ګورې زه یو بل سلام تاسو ته، مثلا د اگست په میاشت کې کله چې امریکایی ځواکونو د کابل دوایی دیگر نواتل او دلته دغه د انتقال پروسه شروع شوی و دوه ورځې مخکې امریکایي استخبارات دا خبره وکړه چې داعش دلته عملې ته چمتووالی نیسي، دلته برید کوي. لیکن سره د دې نه چې خپل امریکایي عسکر هلته وو او سره د دې نه چې دغه استخبارات دغه خبره وکړه، سره د دې نه چې دوی سره دومره امکانات وو، لیکن داعش چې ویل کېږي د دوی په قول داعش دغه حمله وکړه او تاسو ویلدل چې یو سل او ویه کسانه تنه افغانان او دیارلس یا څونه امریکایي عسکر په دې کې ووژل شو. په هر صورت خبره دلته دا دی چې دوی سره خو معلومات شته دی، خو جګړه استخباراتي دی، ځکه دوی د استخباراتو پر بنیاد دا خبرې کوي. اوس راغلې دې مسئلې ته چې یعنی د زما هدف د دغه خبرې نه د دغه مثال نه دا و چې دوی په ټول شهر باندې پوهېږي دا چې اقدام نه کوي دا بله خبره ده. لیکن اوس که مونږ دا مسله وڅېړو واقعا چې دغه اوسني ترهګر ډلې کوم چې افغانستان کې دوی د امریکا دپاره فعلا تهدید نه دی، ځکه دلته هغه ډلې دي لکه ایغور، ایغور امریکا سره کار نه لري، انصارالله امریکا سره کار نه لري، لکه ترکستان جنوبش ازبکستان دوی امریکا سره کار نه لري. دا ټول هغه د سیمې یا د منځنۍ آسیا د هیوادونو دپاره هغه ترهګرې ډلې دي. یوازې پاتې شو دلته د داعش مثلا، داعش خراسان د امریکا دپاره تهدید نه دی، د اروپا دپاره هم تهدید نه دی، ځکه چې دا داعش د خراسان د پاره دی. او دا داعش په مجموع کې که د داعش شبکه تاسو وګورئ، د داعش شبکه په خراسان کې په اصطلاح په دغه سیمه کې شته، په عراق کې شته، په سوریه کې شته، په افریقا کې شته، په د نړۍ په نورو هیوادونو کې شته. نو دا ځکه دوی وایي چې دا تهدید نه، لیکن په مجموع کې د بشریت لپاره، د نورو هیوادونو لپاره، د نورو ټولنو
درست نمی جناب آقای اطمر، مذرت می خواهیم. آقای اطمر افهم می خواهیم گپ شما را قطع کردم. درست در این مسئله که شما فرمودین که خب اونا آگاهی دارن اما اقدام نمی کنن، به چی مانا اقدام نمی کنن؟ یعنی اونا می خواهند که اینا این گروه ها عملا وجود داشته باشن که بتانن در آینده از اونا ابزار علیه کشورهای منطقه به عنوان ابزار استفاده بکنن، یا به چی مانا؟
ما همیشه ایگه پا گفتیم که تروریزم یک افزار است، اسلام افراطی یک افزار است به دست ابر قدرت ها، و هر گاهی را امو شمشیر است که دستش به دست زینا است، و یا امو کارد است که خودشان میوه پلست میکنن و دگار دشکمش میزن. دیگه باور ما ایست که اینمی گروپ های افراطی که هست اینا در ارتباط مستقیم با استخبارات هم منطقه هستند و هم با استخبارات جهادی و با قدرت ها هستند. اینا به شکل انفعالی، به شکل جداگانه و مستقل هیچ عمل را انجام داده نمی‌شود. اینا قبول بکنن و لاغه اینا یک پاسپورت هم تقلبی جور کرده بتانن تا ای که دست استخبارات، دست شبکه های بزرگ دولتی به ای شامل نباشه. شما ببینین امکانات پولی، امکانات لوجستیکی، امکانات سلاح، ای کلش از کجا بشه؟ در این سقوط جمهوری افغانستان شما دیدن به طور مثال به یک نمونه شبکتان میگم، یکی از رهبرهایی که امروز در رده اول دولت طالبان قرار داره هنوز ایراد سکوت نکرده که رفته بود توجه در ایراد که در قلی اردو ایراد ششته بود و اسماعیل خان بر خود خواسته بود. شما فکر کنید این قوت از کجا باشه تا که یک استخبارات، تا که یک قوت نظامی، تا که یک قوت جاری نپشت سر یک آدم در باشه. مردم خوب کور نیستن، مردم کلی چیزها رو میبینن و این که ایدا در چشم مردم میدرن و بگن که این حرکت خودشان و تبیر روحیه اسلامی میتن یا روحیه جهاد میتن، این گفا صرف بر فریب مردم هست. این چیزی که واقعیت هاست یک بحث که داگان هست ما پیشتر هم بخواستن و این گفا بزارم. ببینیم استخبارات بسیار کار میکنه، 5 سال پیش، 6 سال پیش کار میکنه که امروز شما رو میبینه. آقا حکمتیار از کجا آمد؟ از کجا برآمد آقا حکمتیار؟ تا با این روز بر شما نامعلوم است، بر من نامعلوم است، خودش هم نمیگه. هر رادیو یا آژانس که ازی پرسان کده که تو 20 سال کجا بودی، تیر خودم را نمیگه. ببینید که این شبکات یارا نگاه میکنن و شما رولشان دیدین که هم بر تضعیف دولت اشرف غنی چقدر کار کرد و هم بر آوردن طالبان چقدر کار کرد و هم امروز به نفع کی چقدر کار میکنه. یک مثالش بود. من که مشخص دابد دیگه افرادم دیگه، ولی به طور دوره خدمت شما کردم که کلی اینا مهره های هستن که به اصطلاح قیزه شان یا جلب شان به دست استخبارات هست.
من نه اتمر سب مجیدی سب اتمر سبوی چه در جگره سر در طول و ماسق و اطلاعات و چه در تروریزم پا زد چوک چه مبارزه که در نړی د لوی قدرتونو د استخباراتو د ماسق او اطلاعاتو سره سره مخاینه نیول کیږي د یو استخباراتي جګړه ده. افغانستان څومره په امده د استخباراتي جګړې په باس کې، افغانستان څومره د سیمه ایزو رقابتونو قربانی ده؟
دیکه خصل بسل از وزر موافق کمه ډیر په ځای خبره ده، یعنی واضح خبره ده. مونږ همیشه ویلی چې په افغانستان کې نیابتی جګړه ده، یعنی دغه جګړه چې په افغانستان کې و دغه جګړه د افغانانو نه و، نه کومه خاوره مونږ داوه لرله، نه چا مونږ باندې کومه د خاورې داوه لرله، نور کوم مشکل مونږ نړۍ سره. ولې راغلل د ترهګرو ډلې د نړۍ نه راغلې افغانستان ته او دلته یوه جګړه شروع کړه چې اصلا هدف هم د دې جګړې نه و معلوم. داعش خراسان ډله د عراق او د سوریې نه راغله افغانستان ته، دلته خپلې پایګاه القاعده د عربو نه راغله. نو دغه جګړه واضح خبره ده چې د استخباراتي جګړه ده، او په دې کې د سیمې هیوادو استخبارات د نړۍ په سطح استخباراتو په دې کې رغندې رول لرلو. په دې کې خصوصا د افغانستان په جګړې کې د پاکستان استخبارات هیڅ وخت موږ د نظر نه نشو غورځولی چې دوی مستقیما حتی جنگیالی راتل په افغانستان کې جنگی د اسناد مستند موجود دي. په ډیر ترهګریزو عملیاتو کې دوی مستقیما مداخله لرله د دوی استخباراتو، او د دوی تل کتمر سم شوی دی پاسپورت جوړول او نیول تر ټیکټ اخیستلو نه، حتی د نړۍ سره د روابطو جوړول، حتی د استخباراتي کړۍ سره د دوی ارتباط جوړول، دا ټول په سیمه کې دی نړۍ په سطح په د پاکستان استخباراتو دغه وظیفه و دغه کار و.
نو دغه استخباراتي جګړه کې وخت هم دی ډیرو بخې هم دغه استخباراتي جګړه کې افغانستان جغرافیایي موقعیت ته پکتو هم دغه استخباراتي جګړې په باس کې څومره د سیمه ایزو رقابتونو قرباني دی افغانستان
سل په سره مودته وی چې نه د جګړې دی موږ و نه موږ کومه جګړې لپاره اغل را ستراتیژي لرلا د جګړه موږ باندې وته پلش افغانستان کې د چی شپاره جګړه و کومې خاورې نه اته موږ خاوره پاکستان لاندې کړې د پاکستان جوړ شوې ده نیم پښتون په منځ بیل کړې ده موږ هغه دوا نه لرلا نو په غیر لپاره جګړه کړې ده ولی و جګړه راغله په افغانستان کې د واضح خبره ده چې د افغانستان د خلکو د توقع خلاف و جګړه په دوی باندې تحمل شله او دا جګړه دی موږ نه ودی پردوی جګړه و نو واضح چې پردوی جګړه استخباراتو کړي دلته افغانستان ته راوړه چې په هر ملحوظ راوړه او هر ستراتیژي چې په مهاله کې دوی لري چې هغه بیل بسته په مهاله کې مخامخ افغانستان کې لکه دوی چې بعضی نظامیان او مبصرین او ډاکټران چې خبرې کوي چې دا جګړه نورم په سیمه کې وګدا شي نو دا خیې چې دلته نو د استخباراتي کړي نورم علاقه مندي لري
مننه ماجدي صاحب او دا جګړه مننه د خبرونه ډیر لږې شیبي پاتې دي غوړو بس راټول کو لند جواب تاسو نه او اتمر صاحب نه غوړو کچیر ته جګړه استخباراتي د افغانستان باندې دغه تپل شوی جګړې پایله کې آیا دا ویر شته چې افغانستان خدای مکه بیا د تراکری په ظالم بدل شي کڅنګه د دغه راپورونو وړاندوینو سره سره فقط یو د ځواب مجیدی صاحب اتمر صاحب نو به جواب ورکړي
اول آقای مجیدی صحبت میکنن باز آقای اتمر بفرمایئ
ما په نظر کې چیرته اوس د پاره د افغانستان د جغرافي او د حکومت او د دولت واګې د طالبان پلاس کی دا مستقیما دوی ته د یو چیلنج او دوی د مسولیت کاروړي چې افغانان د دې جګړې نه وباسي او د دې ښکار نشي لکه د دومره وخت کې چې ښکار شول چې تیرو حکومتونو متاسفانه ونشل کړل چې خر اخباري وکي او د افغانستان د خلکو د ځان مال نه ساتنه وکي افغانستان په وی نه اعلان شوی جګړې کې قرار کړو طالبان باید د تاریخ د درس نه درس واخلي او افغانستان پرې نه دی چې افغانستان بیا د وی جګړې ښکار شي او دا جګړه واضح خبره چې پردي استخباراتي جګړه ده
تشکر آقای اتمر بفرمایئ
باور رئیس که جنگ در افغانستان نامنی در افغانستان از آغازش یعنی از 40 سال به طرف جنگ بر قدرت ها بوده سر موقعیت استراتژیک افغانستان و امروز هم اینمی مسئله به حال خودش باقی است این برمیگرده به انکشافاتی که در منطقه مربوط است و این سلاحایی که من خدمت شما عرض کردم که گروپ های توریستی سلاح هاست افزار هاست مدرسه و قدرت ها که ازی میخوان دشمن از زیر فشار قرار بتن شما در قزاقستان دیدین که خود مقامات قزاقستانی گفت گفتن که ریشه های زی در داخل افغانستان بود نامی های چند وقت پیش قزاقستان و امروز شما مسئله اوکراین میبینین که چقدری حاد شده و تقریبا بلوی جنگ نزدیک استن بر صورتش این مربوط میشه به اوزای منطقه و رقابت و کشمکش بین ابر قدرت ها متاسفانه افغان ها دی قربانی است و جغرافی افغانستان زمین رقابت هاست که اگر هر نظامی و هر حکومت اینجا باشه اگر او یک حکومت ملی داشته باشه با منافع ملی فکر بکنه میتونه افغانستان از این رقابت ها بکشه در غیر از او نه حکومت 20 ساله آقای کرزی و اشرف غنی تانستی کار کرده بلکه اینا اینطور در 20 سال سرگرم فسق و فساد و عیش و نوش خود شدن که اصل او اهداف ملی را فراموش کردن و نه حکومت طالبا چی حکومت طالبا کم دوام بکنه زیاد دوام بکنه اگر اینا امید درایت و اتکار را به دست بگیرن که منافع ملی را ارجیت بتن و دهتن نجات بتن از زیباران اینا میتونن موفق برن در غیر از او اینا هم مثل برگای تاریخ گذشته واری چند وقت هستن و این ورق برمیگرده باز یک بازی جدید در منطقه شروع خواهد شد
تشکر آقای اتمر
د دوړو درنو ملوانونه اتمر صاحب او مجری صاحب نه د زړه له کومه مننه کوم چې په دا مهم بحث کې د امریکا غاک آشنا رادیو په خبرونه کې برخه واخسته ستاسو د کور ودانی درنو ملوانو امدارنګ قدرمنو او اړیدونکو تاسو نه مننه چې تر دې شی به ملتي او کړه د امریکا غاک آشنا رادیو د سپینه خبرې یارو کراست د خبرونه اړیدونکو وای کورم ودان خبرونه په هم دیزی پای ته رسیدي. هیله ده چې راتلونکي خبرونه کې هم موږ سره ملتیا وکړي او خپل خبرونه واوري.
بله، برنامه حاضر روکو راست سپین خبری در همینجا به پایان میرسه، اما نشرات پښتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره. شب خوشی بر همه شما آرزو میکنیم.